دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر.
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختلفلي یو څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه یې منی فرق څه کی دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لاین منل شوې دي، معنا یې دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور، یعنی الته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د وب معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی، خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وشي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولې چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم لرته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکا باندې موږ مارکیټ ته نه دا وړاندې کړی چې د موږ د کتاب الکترونیکا باندې د یو کولای شي تر لاسه کړي، بلکې موږ په فزیکی توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیکا باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابله بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شاغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
حتی دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل تعلیم دی چې هغه پخوانی ایبرو دی، نه پوهېږم چې هغه څه رقم ورسره یو ځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس کوي چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب هلته شته. ما ته مې ستی ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه، ما ټرای کړو، ما ته د یوې هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه مگر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا و چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر خوب و.
د شاغلي ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسو کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د شاغلي ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د یوې خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمه په ارتباط اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دری ته ژباړلي دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شاغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راه ها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره له یوې ژبې بلې ته د ادبي او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبي آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له باندې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي آثارو له لارې آشنا شي.
ته شناخت پیدا کند.
شغل رفی زیات کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبیا سره ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
خیلی خوشحالم که در این سالهای اخیر
ډیر خوشاله يم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوې دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاړو سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبه ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بل خبره، او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼه باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کېږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستان د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنډو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
وو د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیون نه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، کله مرکه په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډي خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي. ستاسو ځواب ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپل سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په ما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده حقایقو د ژور بیان او د رښتینې بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العملونو نه ده له دې پرهیز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسې دی چې ادبیات لکه نور هنرونه، مجسمه سازي او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ژوند ویني د انساني مناسبات ویني. نو لدی اړخم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ هلته هم ډیر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
له سلمل شینواری څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د ناکام دولتونو رخاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمن کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2005 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. اغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. د دې نړۍ په دوو خورا مهمو پانتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2003 کال کې د فارن پالیسی خبرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیسمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکام دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی دا دی چې یو دولت چې دی یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي ټولنیز اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف هم د هغو کسانو او نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼي ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې د ژوند غوښتنې ورپوره کړي نو طبعا خلک هم بې اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده نو دلته هم باید څنګه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي خاصتا په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې کوم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوی دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصتا دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحله ته کړی او خاصتا په دریم نړۍ اوس ډول کول شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته شي ځکه که اقتصادي فرصتونه تر باس لاندې نیول کیږي نو تبن سیاسي اړیکې ورته مهمې دي. کاغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلې دي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کې دوه بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخليدلی شي، ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. پښپګم اوم څپرکی کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې. مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړیدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډیر مهم دی چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کیږي. مثلا کټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. کله ټولو په توافق یو مشخص قانون نه وځ دلته د زما په نظر د ژوند لپاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي، ځکه هغه قانون موجود وي او ټول باید په غیر لار چې او د ټولو په خاطر جوړ شوی. ورستی نام سفر کې کیملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي. دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدل شي لکه پاس ما هم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دا یو بل خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې ترغی ثبات هم نشي راتللی چې لوږه تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي. نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم فیمینیزم سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کیږي. داسې هم نه ده چې مکمل ډول منځه ځي، خو بیا هم د یار دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شاغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانه اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې ما زیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریوال وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمانديان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیش هغه اصله راغل دي د کوم بوسته چې مونږه کولای شي پر ځان باندې باور لوړ کو، کوم هغه کارونه دي چې مونږه د پر ځان باندې بي باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې په یو څه د بیلګې په توګه وایم، د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات، د مشره وخت چلونې احساس، د شک پر وړاندې یقین، د بیوسۍ پر وړاندې ډغرې، وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نور سره مست او بخنه، نور ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد، پر ځان د باور او د ښکل انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا او رین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري هغه انسانان چې سپک شوی او رټل شوی دي دوی ډیر لږ خاندي او برعکس معنا هم صدق کول شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپل څیره ښکلي څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي، نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه، خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان بی باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکم. هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی، خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ نو دوی ډیر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار یې کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونې کسنه لرو، خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې دی به شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین گروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب ونه ساوه. شاغلې جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولېږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مې په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د گروپ ملګرو دوو نه وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب سره په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وو او پلان شوی وو چې موږ تلوسه وا اندېښنه وا چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راکوشي کېږي. هغه زیره مهم واورېده چې عزت الله جواب راکوشي شو. نو پام دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه جواب سیب لمک سره ده.
په مشاعره کې غنو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرح شیرونه ویلی وو چې سوګ مرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرح میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګیو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم. خدای خبر کمه طلب ثمر ترسی، مشتری دی لور په لوری دی یو زیم. تلل یار زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګن سیوری دی یو زیم. واه
بیر خپل
دا پریک د خمار اور پرستښت رندان هسه هم مختوری دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دیگدو.
سترګې نیولې ستا په لوري دی یو زیم، په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دی
یو زیم.
واه واه.
او په پورې ونې ناستې شامتوري ولې ژاړې، په بڼ کې چې لټول نه کمزوري دی یو زیم. مجنونه تا نه کم یم، صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګوري دی یو زیم. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکاریږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دی یو زیم
زیم وا 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 دا وای امیر صاحب
مننه زو عبدلا کمال نه د دستار ک د زردار په سرخ کاریږي کنگال د عشق پلار چ سرزور دی یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کیږي یو نیم په کې زما غوندې وزګار پیدا کیږي وای دا ارینځي د عزت الله جواب په دې مطلب غزل لیکلو چې یو نمونه یې دلته راخلو
د کلی خار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي ناری د ان الحق چکړي بیلار پیدا کیږي شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وی او کدار پیدا کیږي زاهده تهمتی دکړم د مایو پجامونو رازا راوړه ساقیشه که خمار پیدا کیږي
پیر محمد کاروان عزت الله جواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو داغه د غزل سو بیتونه په ګډه اورو
د سوي لو غړن غزل په شان تور ګلابا جواب خدای دې راوالا بسواله به جوابا قلم دی شاکلی شاه د کلوپونو زنګ وهلو په بندو پنجرو کې د پرانست مینه بابا تصویر دې د ماشوم لور په غېږ کې درته زیر دی دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بیتابا د خپل ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه مئ نوشه مستغنی بشه د میو له دریابا نرګس د ننګرهار دی درته سوي لوي تګي شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابا کاروان ملنګ به جام په کچکول کې خپل اوخ کې نوشلی دی نشب در پسیوی به شرابا
د مشاعری په پای کې عزت الله جواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراو
د زندان د شپو شیر دی جمعتون اوړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم ز چې ویخم یخ یخ او بو وسخم او چې وده شما شراب په خوب کې ګورم نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی خوساکی خانه خراب په خوب کې ګورم د مغول لزندان خوشی کیګم د خوشال خټک کتاب په خوب کې ګورم
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې په سنسه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو
لحمد راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی زحمت شي ورلتا سو اجازه اخلم شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل دسندر سپنو شگونا میں جوڑ کیا محل